د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځني سپه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې سات خبرونه مو د ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. په مرکز کابل کې د سه‌شنبې ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په ټول هیواد کې او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو او ولسی مشرانو د افغانستان له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ. او پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوځ شپږ لوړ دوه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې شوي دي. دا خبرونو تفصیل. په مرکز کابل کې د شنبې ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې دننه او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې چې د جمهوری ریاست پر ویبپاڼه خپور شوی، همداراز نن او سبا به د هیواد په جماعتونو، تکیخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطعو او جزدامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډله ییز او انتحاري برید کې څلور شپېته کسان چې ډېری ملکیانو و شل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. دا حمله په افغانستان کې دننه د عامو خلکو او د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو او نړیوالو مؤسسو لخوا وغندل شوه. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پرون د یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه وخندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکاري راټول شو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالفتا جوړ کړي چې د دې هیواد لپاره له نورو ځایونو څخه د جنگ فتوا ورانه شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي کونو ملاتړ وکړ او د کابل د روسي برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسیوینه ورکړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپږو ولسوالیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په خپله غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو روسي بریدونه وغندل. غونډې ته د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی هم وینا وکړه.
افسوس پداسې مفتیانو، افسوس پداسې علماو، افسوس پداسې کورنۍ، پداسې ځوانانو چې خپل د مسلمان په چې ټوپک راخیستی، خپل مسلمان ورور وژلی او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي.
په کونړ کې راټول شو چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم په افغانستان کې روسي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغو کسانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. عالمی بلخی چې له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللی دی، د پنجشنبې په ورځ په مازیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز هټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته څرګندونې وکړې.
دا کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پختونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه په لومړی ونډه ترسره کوي.
خود پاکستان د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې دا کمیټه به یوازې د راجستر شو کډوالو شارې پر مخړي او حکومت به ژر د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوس شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفې لرې شوي دي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي چې یولس افسران له دندو ګوښه شوي دي. له دندو لرې کړه شوي افسران کورنیو ته استول شوي، کورونو ته استول شوي او پرته له روغتیایي اسانتیاو او تقاعد څخه نور ټول پوځي امتیازات هم ترې اخیستل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف تر دې دوه ورځې مخکې ویلي چې د تروریزم پر ضد جګړې د ګټلو لپاره باید د پوس پلیکو کې د فساد مخه ونیول شي. په مالی او اداري فساد تورن د پاکستان د پوځ د افسران په داسې وخت کې له دندو لرې کړه شوی چې د پاناما د اسنادو د افشا په لړ کې د صدراعظم نواز شریف کورنۍ د پټو شرکتونو او پیسو د لرلو په تورونو تر فشار لاندې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللې وسلې په لبنان کې د حزب الله لاسته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشار اسد رژیم نږدې متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل که چیرته حزب الله له سوریې څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرائیل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانستو په اړه اندېښنه لري. اسرائیل د جولان لوړې د 1980 میلادي کال په جګړه کې له سوریې ونیولې او په 1980 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته ویل چې د جولان لوړې سره کرخه ده او باید د اسرائیل د خاورې د یوې برخې په توګه پاتې شي. نوموړي ویل د تیروتنو سوې تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې همغږۍ ته اړتیا ده. اسرائیل ځان د سوریه له شخړې لرې ساتلی خو د دې هیواد صدر اعظم تایید کړه چې هیواد یې هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې لاسته رانوړي چې د جګړې موازنه بدلولی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتانویانو غوښتي چې په اروپای ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکیلوي. د اندېښنې ته په پام چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا په وتلو بل لویدیس کمزورې شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هیواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپای ټولنې سره یو ځای واوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود پر وړاندې مبارزه کې به لا ډېره برلاسي وي. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر اوباما له خولې ویل شوي چې اروپایي ټولنه د برتانیا اغیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړی کوي. ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیې له ملکه الیزابت سره غرمنۍ وکړي، چا چې پرون خپله نوې مکلیزه ولمانځله او بیا به له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره خبرې ترسره کړي. او د سوریه د اپوزیشن ټول استازي په جنیف کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. د سوریه د سولې د خبرو د عالي کمیټې مشر پرون ویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې منل شوې وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا ویل
باټم لاین there's been modest but real
دوی پایله ده چې د بشری مرستو د رسولو په خبرو کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطن کافی نه ده. بل دا چې د بشری مرستو د رسولو موظف ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړ شي چې که په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند په خوا په سیر بیا نافذیږي نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیشن د اصلي مرکچانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو، کندوز ته د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي سفر څارو. دی وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت داسې دی چې هلته د نورو ځواکونو لیږلو ته اړتیا نه لیدل کیږي. احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویان وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
البته خو زمونږ د پامیر شلمه فرخره البته 209 شاهین کلی اردو دی په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه البته دی په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، کچېری ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ البته ولېږو، مګر البته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیرونه پر کندوز خار چاردری او قلایزال ولسوالیو لڅو خواو پراخي حمله وکړي، خو چارواکو رستو ویل چې دا حمله شندې کړي او وسلواله له هغه سیمو څخه پښاتم بولی چې سنگرونه پکې جوړ کړي وو. د پښتنه ته چې کډ کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو نو طالبانو یو ونی مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ. خاغلی وزیر په جواب کې وویل
ډیر ستر توتیو کله چې د عمرې په نامه باندې هغوی مریات اعلان کړ، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې وینیسي، مگر تاسو ولیدل چې زموږ قوتونو د دوی بریدونه هم شنډ کړ او ډېر تلفات یې ورته واړول. وساغر هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همدار زیادونه وکړه چې په ورستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه دنیولې. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په دیارلس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپاړس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو سیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو راپه دې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاس ورغلی دی. بیدار وویل وروسته لدی چې وردوج او شاوخوا سیمه له وسلوالو طالبانو څخه پاکی شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همداراز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له کالم لیکوال او ډرام لیکوال نور البشر نوید سره زموږ د همکار اجمل ترمان مرکه اوري.
ترکمه پوری چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغه زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دی نو په کلتور کړی دی.
شریف شیرانی د دوه بندیزو په باره کې راته غږیږي.
د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو دروند ژغ مې تر غوږ شو.
ځوان سندرغړی میراب فقیر زرمتای سندرې راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په پیل کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغانستان د کوهینور د الماس داوا کولای شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په دې وروستیو کې لاشنا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي دي داسې ښکاري چې هند تر لسیزو وروسته له برېتانیې نه د کوهینور الماسو له دعوې څخه تیر شوی دی. نو په دې حساب باندې فکر کوم یوازینی داواګیری افغانستان دی، باید افغانستان ته وسپارل شي، ځکه چې رنجیت سنگ له شاه شجاع څخه د کوهینور الماس په زور واخیست. د کوهینور الماس له 1500 تر 1600 کاله پخوا پورې په هند کې و. احمد شاه بابا د الماس په زور نه واخیستې، بلکې د رانی پاچا نادر افشار میرمنې احمد شاه بابا ته ډالې کړې و. نو پر دې اساس کوهینور الماس د افغانستان دی. دا په داسې حال کې دا چې تیره سه شنبه د هند د کلتور وزارت ویلي چې لا هم د کوهینور الماس د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د هند د کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د حقوقي سلاکار رنجیت کومار څرګندونو ټول حیران کړي او دا د هند د حکومت د نظر ښکارندوی نه کوي. د کوهینور الماس چې د هندي، ایرانی، افغان، مغل او انګریز واکمنانو ترمنز لاس پلاس شوی، له شاوخوا 1500 کلونو راهیسې په برېتانیا کې دی او د دغه هیواد ملکه پر سرګ دی. د ورېده میاشتې په یو دیرشمه د هیواد د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو او د ملي سمون د کمیسون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د ستایلو په خاطر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې غونډه وشوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو د ملي سمون د کمیسون رئیس محمد ابراهیم رحیمی خبرې وکړې. ویل رسنیو په څه د پاسه دریو لسیزو کې د زبرځواکو، مافیا او ظالمانو پر وړاندې مبارزه کړې ده او د پردې تر څټ واقعیتونه په ډاګه کړي دي. زما په نظر د بې عدالتۍ، ظلم او فساد پر وړاندې ډېر ستر جهاد رسنیو ترسره کړی دی چې ملت د دغو ټولو شاهد دی او پر رسنیو ویاړي. په دې غونډه کې د پارلمان غړي نذیر احمد احمدزی، مرزي هاشمي، محمد امین محمدي او یو شمېر نورو په وار سره خبرې وکړې او د رسنیو له مسؤلینو او کارکونکو څخه یې وغوښتل چې د هیواد حالت ته په پام سره په خبره سوالو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د غونډې په پای کې د مسؤلینو لخوا د رسنیو یو شمېر استازو ته د ستاینې لوحې هم ورکړل شوې. د د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی هنری کارونه وستایل. افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی ل خپل یو شمیر رضاکار او همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انزور کړي دي. امید شریفی د اطلاعات و فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپل هنري کارونو د دوام لپاره د اطلاعات و فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعات و کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکې مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې ترڅنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوږ شه تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلې دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسمهال حالت مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په والا باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډیره لاندې راغلې ده، تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کوم دی نو په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کوم دینو هم په ذهنونو کې یو غن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغه موږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکول شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسول شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده اونه رسول شي، هر کله چې یو لیک کا هغه ډرامه ده کا افسانه ده کا نظم دی کا نثر دی کا غزل دی کا هر څه چې لیک دی او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کې چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دی او یا د هغه ذهن ځان ته راوړی او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادی وجه دا ده چې چینل زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې موږ به اول په ټلویژن باندې کومه ډرامه کوو نو ټلویژن یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې به دا کتې شو. نو موږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه، بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونو ته هغه کردارونو ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، دا د پلانی د کور کیسه ده، دا د پلانی ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسیج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې کوم دی نو سیډي یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ستاسو په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل، د ټولو نه بنیادی لکه ذمہوار چې دی نو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روړي د لیک په شکل کې. چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه پخپل داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم نو د ټولو نه اول ذمہ وار چې کوم دی نو هغه رایټر دی. بیا د ټولو نه بل زیموار سړی چې کوم به چې پاغه کې هغه کار کوي هغه پختون دی دا هغه جب پختو دا هغه د کردارونه کوي نو چې هر کله هغه داسي او خراب کردار کوي هغه دویم زیموار دی بل زیموار چې کوم دینو پروډوسر دی چې هغه ولی په یو داسي غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پختو جبې ته پختو کلتور ته زمونږ دودونو زمونږ روایتونو ته زمونږ تاریخ ته نقصان رسي.
یو ورسته پختنه هغه دا چې د وضعیت د بدلون لپاره د وضعیت د ښه کول لپاره څه کول پکې
زه به دا وایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړیږي چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم چاته یو میسج ورکوم او یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم نو د دې ټوله پړه چې کم دین او هغه او ټول ذمہواری زه د ټولو نه بنیادی ذمہواری هغه زه په لیکوال غوړم چې لیکوالان دې دا سې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو د دستورونو د روایتو او د هغه د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیښ کی.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی وشت کلن ځوان دی. شیرانی په خوا یوازې پور د جبلی کاو خلتیرو دوه کلونو رئیس په پښتو هم لیکل کوي. کاغله شیرانی د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نصر ته ډیره توجه کوي. نوموړي په دې ورستو کې د دوه بندیز په نامه شاو خاصل نصرونه لیکلي چې د پواینا دا یو بیل ژانر او د خپل ایجاد دی. دوه بندیز څه ده؟ څنګه لیکل کیږي؟ څه خصوصیات لري؟ په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم.
ښاغلی شریف شیرانی په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیز تر سرلیک لاندې تاسو لیکي ما لوستې دي. دغه دوه بندیز یو نوی ژانر یو نوی صنف دی کنه دا په نثري اصنافو کې چې کوم مشهور اصناف تل هغوی څخه یو صنف دی؟
بارکوال صاحب دوه بندیز که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بند کې لیکل کېږي خو دې کې ډګر ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو مطلب اول انسان چې لیکنه غلط پیراگراف کوي دوم خبر دا ده چې دو بندیز بغیر له عنوان لیکل کیږي لکه غزل چې په شاعری کې ده کڅه هم نصر خدای خو یو خپل مزک هم لري په دې کې موږ کولای شو چې هزنی ادب ولیکو سنایي ادب ولیکو لطفي ادب ولیکو مطلب د فلسفي موضوع پکې راوخو دا ګړ پکې کېدای شي دا څنګه نه لري پراختیا لري په ډګر کې کوم ازمکه ده خو خالي دا په دوه بند کې لیکل کیږي او دوه بند بیا دا وی هغه خیال چې موږ لرازی لې موږ کم یو فکر لرو هغه انتهایی سوچوي کروي هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او د غو ترتیب چې موږ پکې برابرول یا پلیکنو کې موږ هغه کو هغه نه وي پکشه ډیر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډیر خیالونه ضایع سي هغه چونکه دای په هغه پلاټ چې د لیکنې کناول وی ک کیسګي وی ک کیسوي دای ه پلاټ نشي برابرولای په دوه بندیز کې ماده زوی ورته شي دي چې ستاد یا ګرد ټول خبرې چې تاسو د بندیز کې کړې دي یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ هم جلا موضوع کېدلای شي او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای شي خو خیالي وی لمړنۍ خیال وی په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وی هغه کته زر ولیکي او په هغه کې بیا ډیر تبدیلی نه راولي نو دغه د دوه بندیز خیال او پلاټ دغه دی چوکاټ هم دغه دی چې دوه بندیز تر یو عنوان لاندې نه ده کته نثري ټوټه وی یا کیسګي وی یا کیسوي یا افسانه وی هغه کردار ته اشاره کوي هر څه چې ته لیکې ک په دماباین کې ستار سره راځي هغه به ته په هغه کردار پورې تړې په دې کې دا شان راتلای شي چې هغه تل کردار زخه جلا هم وي بدل وي
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسو کې دوه بندیز لوست دي کله کله خوراته لندکی کیسه یا کیسګي ښکار سوي ده او کله راته نصری ټوټه ښکار سوي ده چې ځین خلک ورته منصور نظم یا نصری نظم ورته وایي خو په یو دلیل زه دې منلو ته تیارم چې ممکن دا جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دوبندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي. نو څه اړتیا دې محسوسه کړه چې باید یو دغسې ژانر منتخب کړي چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نورو مشهورو اصنافو کې هغه ته نسې ویلی، خبرې په هغو کې نسې کولی؟
له وخت څخه چې ما کله لیکنې شروع کړې دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې، چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې باندې کې لیکل کېدل، هغه ما کول، هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به عنوان ورکولی، په هغه باندې به لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې سوچ وکړ، په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي، کاغه کمزور شی وي، کاغه زورور شی وي، کاغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي، او کاغه بیا د ادبیاتو په معیار کې پر کښته هغه باندې وي، دغه یو نوی سوچ ما ور کړی دی چې مطلب ډګر یې هوار وي، غټ وي، چې په هغه کې پراختیا وي، ته هر موضوع پکې چړلای سي، پر هغه غږېدلای سي. خو ضروري نه ده چې ته د ادبیاتو چکم، بیا د هر ادب خپل روایت لري، که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات دي، هغه په یو خپل حدودو کې اوسي. ما دغه تر د حدودو هم ایستل دي، ما چې کوم سټایل موږ ورته وایو، هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري، هر لیکوال په دوبندیزه کې سټایل ولري، که نه وي په کیسګۍ او په کیسه او په افسانه او په ناول، په دو کې او په نثري ټوټو کې، په دې کې ته یو سټایل نه سي خپلولای.
نه، خو هر لیکوال خو باید خپل یو سبک او طرز خو ولري، چې فرض نه اوس په لنډه کیسه کې تاسو د فاروق سرور لنډه کیسه راواخلي، ته پیژندلای شي چې دا د چا کیسه ده.
هغه خو د دوی تر خیال تر حده پورې ده، د دې چې کوم د خوښي موضوعات یو دی، پر کوم هغه باندې خو هغه کوي، دغه څه خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کوم اصول چې کوم دي د لیکنې، تر هغه خدای نسی وتلای. او دومره خبر دا ده چې دوبندیز کڅه هم ډګر ډیر پراختی خو ګران ده،
که ممکنه په دې برخه کې بل تاسو څخه یو دوبندیز واورو او بیا به ورسره خبرې پر وکړو.
دغه یو دوبندیز ما لیکلې و د سلیمان غر مو مشابه کړی دی، د لږ علامتي کیسه ده. د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو دروند ژغ مې تر غوږ شو، یو درنه دوړه جوړه سوه چې وینم یو لوی قامت سړی له دې دوړې راوځي چې د دې زمانې نه ښکاري، خو نن داسې معلومېده چې په غره کې زه او دی دوه په دوه یو. له رسمي پوښتنو وروسته یې وویل چې زه د سلیمان د غره سړی یم، ما د تل ژوند اوبه څښلې، زه نه مرم، زه غواړم چې زما له زمانې بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کېږي د هغې انساني گواه جوړ سم. خدا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم، ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړي چې آب حیات مې هم نشي ژغورلی. دا یو بند و، دوم بند اوس شروع کېږي. ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې، ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو ګواهي به مې دا وي چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغو خلکو ورشایه چې خپله نه ترې پوی، هغوی نیم انسانیت مانه، ځکه یې ښځه خواره وله، هغوی تل په خپلو کارونو کښې لوڅ لغړ وه، هغوی ځان لپاره ژوندي وو، په هغوی کښې د پیغور او د ولور رنګ مراسم داخل شوي وو، هغوی له تیارو تر رڼا سفر وکړ، خو هغوی د رڼا او د تیارې په توپیر نه سو پو. هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه.
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوه بندیزه ده، په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل سوی دی، خو ځینې ستاسو دوه بندیزه چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی. څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه، له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي، خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی وي، دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کې کار ځینې واخلي، یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي، څومره دومره قوی بول
طنز چې کای دور طنز کوا چې سړی په پویش لوستون کې په پویش دور طنز ما کوا چې لوستون کې بیا نه په پویش او دوم کټیو کردار د پلاټ ته د ځان زخه شروع کړی وی لیکوال په خپل کردار وی دی او کیسې نو باید بیا لیکوال ل خلاص وژغړ دی لهغه علامات زخه ډیر کار نه واخی لما سره چې په دې دو بندیز کې ما زما چې مخاطب او ما پښتون شایلې دی هغه ما به شک په علامات باندې بیان کړی دی داغه قسمه په علامات ځان منه دی په علامات کې چولې ځکه چې زه دا کیسه په خپل بیانوم او زه یو عام انسان یم چې ازما خیال ترمال وړ دی نو طنز او علامات چې کوم علامتي کیسه ته کوي هغه باید دوری وي چې ته یو څوک په پوی کړي د چا تر سر باید لوړ نشي تر
او په دغه دو بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي کوم کوم موضوعات زیات تاثیر نغاړي پر کوم موضوعات دو بندیز لیکي
کوشش مکړی دی چې د فلسفي موضوعات پکښوي او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ لري ځنه پاتې سوي لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي هغه ته کتلې دي او صدا سي د مینې چې کوم په مشکې بد ګڼل کیږي یا موږ تشبيه نه ورته لرو په صدا سي موضوعات ست چې هغه مشکې بیانول غواړو تشبيهات نه ورته لرو چې موږ په هغه کې بیان کو ما کوشش کړی دی چې په دوه بندیزو کې هغه څمره ون غاړم چې هغه چې نه وای شي وي مطلب مشکې محسوسولای سو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي دغه کې ما کار کړی دی
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه یو پښتنه راځي نو هغه یو جواب غواړي یو جواب ورته پیدا کول غواړي سقراط شاوخوا 2500 کال په خوا د مکالمه د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د پټولنه کې خلکو پښتنه کولی او هغه به جواب یې درلی تاسو په بندیز کې مې دغه یو شایم احساس کول چې تاسو کړی یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو لبل سره مکالمه کوي یو بل ته پښتنه او جواب وایي څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغیزمن دی ستاسو پیغام په لیږدولو کې
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی سیستم او کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی چې موږ یو لبل سره ارتباط ولرو یو لبل سره په تماس کې یو بل پوی کړو کنه دا زه چې څه وایم او څه ژغېږم پر یو څه موضوع باندې زه یو لیکوم یا ته یو شی بیانې دا خو صرف د یو کاغذ تر حد دی خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده که یو لیکوال کتاب لیکي او یو ولولي د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناشته او زدل ته په یو بل لاغه کې ناشته خو زه داسې احساسوم چې دای لمه سره دی ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمه تم کېدای نسی پر مخ کلای نسی مکالمه ده یو بل ته سره شایو نو د شایلو د فارم تر ټولو شتري کچ دغه مکالمه ده
شغل شریف په روایتي ټولنه کې کله یو نوې ایجاد یو نوې اختراع کیږي نو خلک په ډیره ګرانه قبلی هغه ته زر نه تیاریږي چې هغه قبول کړي از موږ ادب هم کراوا خلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي کاغه په نثر کې دي که په شعر کې دي لیکوال او شاعرانو هغه جر نه دي منلي فرض موږ په شاعری کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی د آزاد شعر یادونه بو وکړو چې له بهر راغلي دي موږ ډیر لیکوال وسم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغه وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه د آزاد شعر باید ونه لیکل چې ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو ستاسو دغه دو بندیز تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خبرې کړې دي یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپل دو بندیز لوستي وي څومره محبوبیت پیدا کړی دی آیا دوی دا در سره منلې ده چې واقعا دا یو نوې صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف واده وکړي په پښتو ادب کې
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راوځي نو دغه سی په پاتې سي لکه دا دیسی څه خاص بدلون بنه په لیکنو کې راسي او موږ بیا ټینګار کوو پر نیمای شانو چې به په سن کې دا دا شان وي که ټینګار کوي بیا خو د موضوعات هم تر یو خپل محدود کیږي هغه بیا په یو هغه کې را بندیږي زه هم چې تر دې سار موږ وځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅو چې ولې کې به شک کې دایسي زما دا صنف هم خلکو ته نسی منظور او زه خو د تنقید پاک یم چې تنقید پر وسی وي ګوري لیکوالان خو خوشحالي چې ما تر کومه حد پورې زما چاته لار د لیا ما چاته رسولې دي هغه خو خوشحالي او صنف چې ته یو صنف جوړوي دغه د لپاره به ته دام ګورې چې په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم، نو هغه به بیا څنګه یې دغه شی ما کتلی دی. دو بندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوشنی مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه د فار به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پر نه یو ختلې چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کو لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دو بندیزه کې بیا کستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولای سي، او دا ته لنډم لیکلای سي، دا ته تر افسانې هم رسوای سي، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سي.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبای په کټوري کې شخوند کوي او د اوبو لپاره ګلاس لرو، همدارنګ د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه کوم اصناف دي، فرضاً غزل د نظم دا اصناف هم لاړتیا سره سم راغلي دي. یعنی کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولای یا هغه دغه لپاره د نظم جوکاټ سته، کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولای یا هغه ته په ناول کې کولای سي، دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي، که هغه د نثر دي که د نظم پخ کې نه ځایدل، ځکه تاسو دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ سي.
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا موي، نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وي، نثري ټوټې به وي. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلي دي کوم ظرفونه چې تا وشیل، هغه د فاره د یو نوی صنف ضرورت دی. او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې، دا لږ ګرانه ده که ته د هغې د فاره یو نوی صنف فراوډه لاسن سره د سنف د ویلو سره سره بده یغه موضوع هم خپل کی قبول به کی دی باغه ستا پیغام واخی.
یو پښتنه غواړم چې د استاد د دغه سنف د نامه پاړای وکړم. تاسو چې دا په څه ډول لیکي دا دوه بندیز یا دوه بندیز عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوی چې خلک بل دی دغه وفهموي چې دوه بندیز یعنی دوه پابندۍ. استاد مقصد خدا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو سنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپل خبره خپل پیغام رسو غواړي. شب نوې چې دا دوه بندي وای یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای، که تاسو د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړ، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نکادانو ته پرېږدم چې دوی د پردغم به سو کی چې خو دوه بندي زکه دوه بندي زدي بندیزونه ستا پکښې شو.
بندیزم
یو بندیز دا دی چې دای به سرلیک نه لري، دوم بندیز دا دی چې دای په دوه پیراګراف په دوه بند کې وي. کله وی خراوه ګورم دای په دوه بند کې دای په دوه بند دی، او کله چوکاټ له لحاظ وګورم دی بندیزم ستپک شه دو بندیز دی کې بیا څوک دو بندي ورته ای دو بندي به بد سی دا سنف بل نور سنفو شاید جلا نه کړی دغه سنف په دا بندوک دی بند.
ورستی پښتنه ودا وکم چې تر اوسه به څومره دو بندیز لیکلی وي؟
تقریبا سل دو بندیز مو لیکلی دي چې په دې کې بیا اتیا داس دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نت لري چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړي؟
ان شاء الله اراده خو مستور ته چې چاپ.
او په پای کې کوم بل دو بندیز هم درته خواوړو ډیر بشي؟
بیگا می خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کې محاکمه کېږم، د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان او زما په خوانی ټول بیانونه رد شوی وو. نن په لار کې چا راته غوښ کړی وو چې د ثبوت رښتیانه علاوه د بیان ځانی زور وکاروه، نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ. هغه سم دستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زهل خبر سوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاسېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي وو چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه. دا څنګه عدالت وو چې د دولت پر ضد لاړی و تیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایات پوه شي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګله کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخر یې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له څنګله راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جېبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ور نږدې کاوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې یې ور تېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنای وکړ، جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې، او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ور ښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. هورې یې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و، نو له لوړې راکوز شو. خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر یې ولیکل شول چې ستاسې ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسې نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر یې ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرغړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعری هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغیزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم،
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک خلاروم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک خلاروم. پلام است خاپیر شو سوخ پلام دی داشتگر سوخ پلام است خاپیر شو سوخ پلام دی داشتگر شو دا کور با دیراتی خواد دخمندار شو سو بکرم
دازادی راژیو درنو ریدون کو دا محراب پکیر زرمتی پا غک د سندرې یو برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړه معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پیژنم، خو سي تاسې یې پیژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې کې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي.
مننه زرمتی صاحب، له تعارف دې د ازادۍ راډیو اورېدونکي ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم، په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړي دي او د سندرو برخه کې د کار کړی. ته شوقي هنر ته راغلی، زه څومره معلومات لرم دغسې دي؟
نو سندرې خو و، نو زموږ دغسې داسې ته هنر چې دا زموږ شوقیانه ده. نو بس خپله داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو. او سندرې چې دي، ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي، خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کیږي. او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي، پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه.
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته. او دې ته په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي، ډېره نام نه یادېږي، او تا په زرمت کې اوس هم زندگی کوي. او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم، خلک در سره لیاس کوي. نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې.
تا د پیغام خبره وکړه، نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور، ایزما ماشومې لورې. نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده، ستا ښوونځي ته سندره ویلې.
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته. نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده، کمپوز و شاعری زما و ای زما ماشوم لوری لور ته مې لیکلې ده. هغه سندر بتا تا کومه د افغان د باغ مڼې د خوخه یو نغمه ای زما ماشوم لوری، ای زما ماشوم لوری د افغان د باغ مڼې د خوخه یو نغمه ای د مینې ترانه ای تیارو څخه خفه ای زما ماشوم لوری، ای زما ماشوم لوری، ای زما ماشوم لوری. لیکم مستی وای زدا کړای هم دې زدا وای خو ادب ار سحر مور کې لوای خوان ځای کلا جوړیږي حل خان چې دی خوان زی لز رمي ها غزای لکیږي کتاب واخلش روانا مور دې بیر تکي سارا پوجړا شی زروز واشی بی اختیارا زنو غیش یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای ای زما ماشوم لوری، ای زما ماشوم لوری، ای زما ماشوم لوری.
ام مننه زرمتای صاحب اوریدونکو به دې هم سندره اوریدلی په نام نسیمه کې اوسېږي د پکتیا کې څومره ماته معلومې کې د دې هنر ډګر کې ډېر کم کار کیږي او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده تاسې څنګه
نو مایوسي خو خامخا یې د هجرت په وختو کې خو د هجرت هم قسمه قسمه دوران و تیرېده لیغو بیا ایسته دلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوسه کېږي خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری د هغه د موږ پند څه وخت له څه وخته راهیسې دغسې ژوندی ساتي هغه شوق هم ده کنې دلته خو مطلب د موږ پروګرامونه نسته لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی بعضې هنرمندان خو بس دا هغې ایسي هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي نو دلته هغه شیان نسته نو داسې هوټلونه شته پکتیا کې سړی سې ولاړ شي محلي سازونو ته موږ نشو تللی نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت خپل شعر شاعري لا پن لا موسیقي بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسې څنګه انځوروئ د اوریدونکو لپاره
نو ما خو تاته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي دا شی نسته خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه ځکه اوري چې ودونه یي پروګرامونه یي دغسې محفلونه یي نو چې دلته زه ما تاته خپله وویلې دا شیان بیخي مړه دي
لکه ژوند
په کاڼو لګېدلی ده خو نسته په خوشحالیو کې داسې نسته ودونه کې لا هوټلونه لا ځینې پخوا به سې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تللو محفلونو ته به دا شیان بیخي مړه دي نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره نسته بس خو بس دا سندرې دي خلک یې ام پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي
نو زوکونه خو نه دي خراب حالات خراب دي ځکه چې بس ستاسو خلک هر چا زړه دا غواړي حالات خراب دي وضعیت خراب ده څوک داسې کار نشي کولای اول زه بیا بل څه مطلب دغه کارونه وکړي خو دا حالات خراب دي حالاتو وجه ده کنه زوکو د ډیرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو خو بس حالات خراب دي
پیغام به دي سید ازادي راډیو اوریدونکو ته ستا غږ اوري
نو پیغام دا د خدای پاک دی بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي او دا زینه او دلته د خدای قراری کې ځکه وضعیت ډیر خراب ته بس سوله راسي وضعیت خسي قراری سي نو بس ارس بس هم سي
په ورستیو کې ستا سندره او رویتا په خوښۍ او په خطا ته
نو بس زما په خوښه سي دا زما یو مهنی شعر ده زه وطن یم په سلګو ستړی ډیر یم د جګړو بس دا شعر
سړی ډیر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې ترڅو مرګي لو دا ګر شوای غلم رنگ ځوانان ټولاړ زغمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ ځلمیان ټولاړ زړمه هیڅ آواسوس نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټولاړ سوچتي وکړي هر افغان په هر څنګ ځوانان ټولاړ د بل تو ګل درو لو دا ګټ کو ګلانو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې ترته زو وطن يم په سلګو سړی ډیر يم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې ترته یالا لیونیان به وې ترته لا څوک راکی قرار شي کله څوک را نه فرار شي څوک چې دا وژني هغه د غرو هغه بیمار شي ها خوشنی دغا آقا روخ دغا بیمار شی زبحل تشم خوشالا که هر توخ نجنگ بیزار شی لاز بس روی دا پیغلو پو جشنو اخترو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی تر تو زو اتالیم پسل گو سالای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی تر تو یم زمو پوریم یم پوینو لمبی دلائی شهیدان می دیر ورکلی اولیاو یم ساتا لائی چاچی بدرانا کتلی اغا خدای دا شرم ولائی ای زمان محراب بچیا دعاو دیکنی ارخ پلائی جواندی وی دا شاہ ظلمو پو خوخیو او میلو سالای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو لیوانیان باوی ترتو
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے خود ستا پستر گو کے چورک شون دا جہان میں وار پری خود یو اورز تشا میر من ویز یو آسے ستا پاچاوم پاچا نوم ستا بندی و دوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو دوخ کو دیسکی ویزما پچی کی زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگے دم ستا پائزے کے یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دور تم نیولے ساپستر گو کے لمبے لاس کی نظر لوں.